په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمو موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په هرنای کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې 12 کان کیندونکي وشل شوې دي. پاکستان او ایم ایف د کور لړکی یوې ابتدایي معاهده ته رسیدلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي امریکا به د روسیې د بې لپاره ونې يرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 12 کان کیندونکي وشل شوې دي. په کوټه کې د کوئلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړ شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاوانی نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون تر روژې ماتې وروسته د هرنای د شارګي سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټه لاندې د زارجن ګیس له امله چاودنه وشوه کله چې مزدوران د سکرو په راویستلو بوخت وو.
اوس عملیات وسر ته رسیدلی دی او خپل سامانونه دوی را باسي. پیښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی.
په پاکستان کې د کوئلي د مستورانو د اتحادی د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په هیواد کې د سکرو په قانونو کې 200 کان کیندونکي وشل شي چې زیاتره د بلوچستان وو. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف په یوې اعلامیه کې ویلي چې نن له پاکستان سره یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې له مخې به اسلام آباد ته د 3 اربو ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته شوې ده. په اعلامیه کې ویلي شوي چې د پاکستان سټیټ بینک او نگران حکومت په وروستیو میاشتو کې د ایم ایف په شرطونو په سختۍ سره عمل کړی دی او دغسې نوي حکومت هم پاکستان په اقتصادي توګه د مستحکم کولو ترڅنګ مضبوط او پایداره جوړولو لپاره تګلارو اصلاحاتي هڅو ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړی دی. پاکستان له ایم ایف سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې د هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخامخ وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي همکارۍ ته د لا پراختیا ورکولو لپاره په خپلو شمنو ولاړ دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مارچ په 19 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې بلوم دا خبره پرون د پاکستان د خزانې له وزیر محمد اورنګزیب سره د لیدو پر مهال وکړه. بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د هدفونو پوره کولو لپاره د امریکا د لا زیاتې همکارۍ او ملاتړ په اړه خبرې وکړي چې د هیواد د مالي انتظام او د پانګونې فیصله لاخ کول پکې شامل دي. بیان پر مخ لیکي چې ډونلډ بلوم د پیسو لنړیوال صندوق سره د پاکستان د پور اغستو په لړ کې د امریکا د ملاتړ یادونه هم وکړه. د پاکستان د سېنات په 3 خالی څوکیو د انتخاباتو لپاره د نوماندې د اسناد ارسبلو عمل پرون پای ته رسیدلی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د کاندیدانو ارسبل شوی نوم لړ به تر دویم ځل کتنې وروسته د مارچ په 6 خپور کړي او کاندیدان د مارچ تر 8 د نوم لیکنې خپل کاغذونه بیرته اخیستلی شي. انتخاباتي کمیشن زیاته کړي چې د مارچ د 14 تر ټاکل شوې نېټې 1500 کسانو د نوماندې اسناد ورسره جمع کړي وو. په پاکستان کې 3 کال وروسته د سېنات انتخابات کیږي او استازي د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي چې د خپلو نږدې وسر افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکي د خپلو کورنیو د آمدن سریه دي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې 4 ورځې مخکې خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې که څه هم د جمهوری غوښتونکو د مخالفت لامل د ستاسو په جرګه کې د اوکراین د 16 اربع ډالرو مهمې پوځي مرستو پیکج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بې لپاره ونې یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. آسټن پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د څه باندې 500 متحدینو استاسو ته ویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکامه شي. په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي ملاتړ د زیاتولو په لارو چارو خبرې وشوې، ځکه چې هغوی په ختیځ محاس کې د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوي او د توپخانې د مهماتو د کمیدو په حال کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولانا سي اجمل اوریدل. اوس په رپورټونو تر شو د برستان په هرنای کې بیګا د کوېلې په وکان کې د چاودنې له امله 12 کان کې دن کې وجل شوې دي. په صبح کې د پتونو پر وخت تنظیم ادارې ویلي چې لکان څخه ټول وجل شوې او ټپي شوې کسان استل شوې دي او د ژغورنې عملیات چې دوی پیل کړو هغه اوس پای ته رسیدلې دي. د برستان په شمول د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو د سکرو په قانون کې تیر کال هم چاودنې شوې او کان کې دن کو ته مرګ ژوبل اړولې وه. په کوټه کې کان کې دن کو د اتحادیې مشر وایي حکومت په هغو پیښو کې د وجل شو او ټپي شو مزدورانو له کورنیو سره لا هم مالی مرستې نه دي کړي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټ څخه 160 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنای ضلع په اشاره سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې د یو کان څخه د هغه 12 کان کیندونکو مړي راستل شوي دي. څوک چې تیر شپه په کان کې د چاودنې وروسته لاندې شوي وو. د مارچ په 16 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې ډایرکټریټ اف ماین مشر عبدالغنی شاوانی وویل چې د 12 کان کیندونکو مړي راستل دي او خپل عملیات یې وسرته رسول دي. دا ډول یې اته کان کیندونکو خوند همندل دي.
ټوټل 12 ډډبړي یې آج زنده
اوسي. بولد ولس مړي دي او اته کان کیندونکو ژوند دي راستل دي. اوس عملیات وسرته رسیدلې دي او خپل سامانونه دوی را باسي. پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دي. دا د ونی وړد چې د پېښو سره د بلوچستان وزیر میر سرفراز بوکټي و مرستندوی ادارو ته امر کړی و چې هغه د لاندې سو کان کیندونکو د راستلو په خاطر په عجله توګه ګړندي ګامونه پورته کړي. په کوټه کې په خبر سوي او بیان کې الله وزیر د پیش په اړه نه هیوازي سم د لاس رپورت طلب کړی و، بلکې د ناوړي وځي د مخنیوي ادارې پرونشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای او ځلي انتظامی چارواکو ته امر کړی و چې په یاد پیش کې لاندې سو کان کیندونکو د راستلو کار ژر تر ژره وسرته ورسوي. وروسته په صبح کې د ناوړي وځي د مخنیوي ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان و مشال ریډو ته وویل چې د پیښو وروسته چې کوم مرستندوی ټیمان و هر نایي ته لېږدولې وو هغه بیرته اوس د کوټ په لور راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره چې د ضلع انتظامی چارواکو او کویلې د کارکوونکو د تحفظ ادارې په مرسته اوس د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا په دې اړه راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې دا ډول زیاتره پیښې د حکومت د بېغوري له امله رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره چې د ارنای اوسنۍ پیښه د چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده. دونی ورده چه ده مارچ په 19 او 16 منځنی شپه د بلوچستان د ارنای ضلع د زردالو په غرنۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې هغه وخت چاودنه وسوه کله چې هلته شاوخوا 12 کان کیندونکي د کویلې د راستلو په کار بوخت وو چې وروسته اته نور کان کیندونکي و کان ته د مرستو په خاطر شوه سوي وو. څوک چې د چارواکو په خبره د زیرجن ګیس له امله بېوش سوي وو او وروسته نن دوی په زخمي حالت کې راستل دي. د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې 200 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمېر د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو سره تړاو درلود او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان سوي هم وو. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وژل شوو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لکه روپۍ پر سړي سر و اغېزمنې کورنۍ ته ورکول کېږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لکه روپۍ ډیت ګرانټ ورکولو اعلان تیر کال سوی وو، پر هغه د نوموړي په خبره تر اوسه پورې عمل نه دی پیل سوی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم چارواکو پرون مشال اډو ته ویلي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو بشپړولو لپاره ورکړل شوی مهلت د مارچ پر 1 نیټه پای ته رسي او د اپریل لومړۍ نیټې څخه به د پاسپورټ او ویزې نه لرونکو ډرایورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه وي. بلخو افغان ډرایوران وایي پر پاسپورټ او ویزې اخیستلو ډېرې پیسې او زیات وخت لګي، نو هغوی ته د پر ځانګړو کارډونو یا راهداري او د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډرایورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وي. افغان ډرایوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورټ جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډرایور د وس کار نه دی او په سلګونه ډرایوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
وزیر محمد دی داسې کار دی چې موږ دا یو لارې نه ده، تقریبا زراو لارې دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک را لوي چې ساده یو لارې نه خچا چاله ویزې وي. موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک یې څه وکړو؟ روزه او دغه تینې
مشکل خډیر دی، څوکم غم کنه مونږ له ټیم را کړو خو چاته ورشو قران کوم څو خبره موري
ته برتلې کابل کې د پاسپورت اپلای کړي کوشش ته کړي
شپږ میاشتې مو ته تیر کړي بیرته راغله منه ما جوړ کړه پیسې پیسې غواړي جوړه گیم نه کاروبار باندې بخډی را سر دی ترڅو جام مليار دی 20 پیدا تر نشو
نو میستان دا ول سپور سامان را چول افغانستان تر روان روجان خپل ګډی کار نه پاس کې ولاړ دی بس دا نه تورخم نه ولاړ دی علي ما چا پورې شاګې سره پورې ولاړ دی بس بیګا موږ پښلام نه را کړو بس هیندا روشم باندې لنګ سامان را خيسته خو بس لدې کې لاند روان شو او راغلو بس روجان نه سامان پرې خو دنه مبر وړه.
د جنوري په 13 نیټه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او کسٹم چارواکو هغه افغان ډرایوران ریسار کړي وو چې چا سره پاسپورټ او ویزه نه وو او دوه طرفه تجارت ورسره تر 10 ورځو پورې ځنډېدل وو. خو بیا په تورخم 0.0 کې پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 23 نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو شاو دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کا. او دا شرط پاکستاني وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورټ باندې د افغانستان ویزا لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او سنتکارانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو پر سر د کډوال نه ځورول کېږي او نه دي هم پر تجارت محدودیتونه لګول کېږي. دا لاغه وروسته ده چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ پر 13مه د پاکستاني چارواکو له خولې خبر ورکړل چې د اپریل 15مې به له پنجابه د افغان تابعیت کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجابه د افغان سیټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستلی کیږي. بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلې ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سیټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي.
دومره خلک دا ونیم لکه یا و لکه سیسی کارډ هولډر دي او یو سره دا لږ نیم وخامه خان اور داسې انرجستر خلک پاتې دا خلک چې دا لاړ شي اتنه هلکه خلک افغانستان ته هلته نه کار شته نه روزګار شته او نو د دې خلکو سرپناه هلته شته دي او دوی هلته سیاسي مشکلات هم لري. نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلات نه هوجي راغلي و نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي. دا ظلم دی، زیاتې دي، نو دا کار په کار نه دی چې وشي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینې نورو پاکستاني رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو وفاقي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مې نیټې نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده. تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستیو میاشتو کې 15,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاو تریخوالي په وجه واپس لیږل شوې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډېر په دې باندې پریشانه یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبانو حکومت جوړېدو نه پس ډېر وخت شو چې خراب شوی دي او د هغې په وجه زموږ تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او زموږ تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي ګاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډیرو لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی. قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي دې کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان، خبرې نه دي روانې، څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ښه شي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موقع میلاو شي.
له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستلو عمل د هغې وروستو پیل شو چې د پاکستان او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو او غړو په سر تعلقات خراب شو. هم په دغه لړ کې د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې دننه بریدونه کړي دي او د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې د هغه بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې غړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوو کلونو راسي په افغان طالبانو ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې دي د پاکستان په ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. خو بلې خواته د ټي ټي پي په نوم پاکستاني وسلوال او په کابل کې د طالبانو حکومت دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دي.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي له هغوی سره له تېرو دوو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې په میاشت کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. کډوالو ویلي یو میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلېدل هم بند شوي دي او د غلام خان په لاره هغوی ته د ناروغانو د بېولو او نور ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نشته. دا کډوال او د ملګرو ملتونو له اړیکې مشنره د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غواړي چې دوی چې په خوست کې میشتي وزیرستاني کډوال دي مسلو ته د پام وشي او د هغې د حل په برخه کې دي جدي ګام پورته شي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تېرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډېره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسېږي.
زمو سدین خبره که د شمالي وزیرستان مهاجرې چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمې کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسېدونکی نبرت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلې فینه دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورند شوي دي. په خمې کې ژوند کې هم حد میش سره خپله مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یوه بله ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
مشته ده د لیارې انتظام ونیوسي، د ګلم خون خامخا ده ونیوسي، ځکه چې مشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دي په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دي، یا ګربز ولسوالۍ ده، یا متون مرکز دي، یا سپره ولسوالۍ کې دي، که چېرې د دغه سره د ډبلیو ایف نه یا د یونیسیف طرف نه کومکونه ونه شي، نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې، ولې چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې.
ومو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویډیوی بنا وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي متحده عربی امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. ټامس ویسټ پر خپل ایکس پاڼه دغه سفر هدف چې روانونه ترسره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بدلی دي. همالای یو شمېر نجونو او ښځو چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله مغزبنې شوي، له امریکا غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې هغوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې او کار حق ترلاسه شي. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ روانونه هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویسټ ډیسیشن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوغو نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یوه پخوانۍ کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویسټ به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویسټ تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د ورځې دونیو بجې کېدونکې دي د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د بلوچستان په هرنایي کې د سکرو په وکان کې د چاودنې له امله دولس کان کیندونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د کولې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې سرکاري ادارې مشر عبدالغني شاوانی نن مشال لوتو ویل چې دا پیخه بیگا شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دولس کان کیندونکو مړی او دا وې تر څنګ اته مزدوران چې په زخمی حالت کې وو لکانه وستلې دي. په پاکستان کې د کولې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هغه وخت کې د سکرو په کانونو کې 288 کان کیندونکي وژل شوي ول چې زیاتره یې د بلوچستان ول. د پیسو نړیوال صندوق IMF په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یې له پاکستان سره یو ابتدایي معاهده کړې چې له مخې به اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته شوې ده. پاکستان له IMF سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده کړې وه چې دا هیواد د تر ټولو زیات اقتصادی بحران سره مخامخ وو. او بل خبر دا چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ویلي د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په اعلامیه کې ویلي چې زیاتره کارکونکي د خپل کورنیو د آمدن ذریعه دي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډ سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. تر هغه وروسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندوی ادارې 3 ورځې مخکې خبر ورکړی چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دي چې قسم د جمهوري غوښتونکو د مخالفت له امله د استازو په جرګه کې د اوکراین د 80 ارب ډالر او مهمو پوځي مرستو پیکیج بند پاتې دی، خو امریکا به بیا هم د روسیې د بې لپاره ونې رغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په جرمني کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې د غونډې په پیل کې د اوکراین د سباندې 50 متحدینو استازو ته وویل امریکا به اجازه ورنکړي چې اوکراین ناکام شي. دا مشال ریډیو لند خبرونه اوس په تاسو ته د دې ونې سندرې جادوګر خبرونه وړاندې کوریدونکو چې نن به پکې د پېښور دی واپی جندلی سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې مشهورې سندرې ووري. سلام شهیز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلی او ځوان سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. راهي د وی هنري کورنۍ د پلار او هم یو ماما پښتنو ته یو اوګدمو ده سندرې ویلې دي. راهي د هنر په میدان کې د خپل هڅو په دوام یو شمیر آډیو البمونه او پرستیو کې د خپل یوټیوب چینل لپاره سندرې جوړې کړې دي. د نوموړي تر خبرو مخکې د سندرې اورو.
بس تیرا زا اوس خو میار شکنا زما د زما د خوږ زړګي قرار شکنا بس تیرا زا اوس خو میار شکنا زما د خوږ زړګي قرار شکنا مست راضا ما پتړلی شرطنا نظم ستا سودا مالتا ما پتړلی شرطنا نظم ستا سودا مالتا ننچیو نظم او دې درونا نظم ستا سودا مالتا
د ګل اکبر راہی په غږ مو سندره واورېده. د خپل کلی او کورنۍ د مشرانو او هنرمندانو په اړه معلومات راکوي. راہی وایي وړوکی و چې له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه او د خپل پلار په هڅونه د هغې زده کړې پیل کړې. نوموړی زیاتوي د سکول رسمي زده کړې ترې نیمګړې پاتې شوې خو په پښتو سربیره اردو پنجابي او سرایکي ژبې لوستلې او هم پکې لیک کولی شي.
دری کالونه رنگ روډ دری کالونه تا محمد ګړې دا نکلې دی. دا وخت په زمو مریره د 31-32 بجې زمو وارث شیخ شاد اکبر الله دې وبخي تقریبا 150 سال هغه دفن کړو. ډېر ټمونه مشهور دي زمو د وارث او هغه مشهور غزل دا چې ستا په جدای کې تیر بشي وختونه مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه. دا دغه شهري د جون خو یو کاروان دی روان دی روان دی سړی ته ګران دی ګران دی ګران دا خاطر سے بو غزل ډیری ویلې وې ستا د خولي مخشم چمړه شواله جوړه په محفل کې تورش پښواله. تقریبا زه د 10 سالو ما ورکوټه ما غزل به مې اورېدې د خیال سے غزل به مې ډیر اورېدې. احمد ګل ماما دا وی غزل مې اورېدې. عادت الله شوه دا وی سے هغه غزل مې اورېدې. فن سره مې ډیر انتهایی مینه پیدا شوه. موږ باندې بیا وارث چپ چپا باندې نه کو یارو تمرور ذکر مې کوله 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 لا اوس مې ذکر کوزي. ما خو تعلیم بس نه هم لسم پورې مې ویلې خو هغه داسې سمسله راغله چې بیا مې پرې خو اردو پښتو او پنجابي سراکي فارسي شکر دی لیکلم شم او ویلم شم.
سندرغاړی ګل اکبر راہی وایي د موسیقۍ زده کړې تر ډیره ل خپل ماما احمد ګل استاد څخه کړې ده. د نوموړي په خبره د خپل استاد د ګایکۍ د ګران انداز تعقیبولو لپاره زیات مهنت کړې ده. راہی له سندرې سره شوق لرونکو ځوانانو ته توصیه کوي چې سندره ویل اسانه کار ونه ګڼي او د زده کړې لپاره یې له کوم استاد سره کینی. دی وایي احمد ګل استاد ورته زده کړي چې شعر ته د هغې د معنا او مفهوم مطابق باید طرز جوړ شي.
احمد ګل ماما هغه ما ته دا ویلي چې ستاله شاعر ټکی روړي که نه او هغه ټکی وګوره ولوستا چې دا څه وي شاعر څه وي. که چېرې په دې کې درد وي خفګان وي نو بچې هغې له غزلیات طرز ورکا. که چېرې ټکی خوشحالۍ ټکی نو هغې له مست طرز جوړ کا. نو بیا زمون د ماما چې کوم دی دا خو خپله دنیا زما یو ځان له دنیا ده والد صاحب مې ځان له یو مزاج سوجو. ما خو ماما نه مې زده کړه کړې ډېر انتهایي ډېر زده کړه مې ته کړې ده او زم چې دا روزین ګټم نو د ماما د برکت ګټم نو څه زده کړه نو ماما نه کړې څه زمونږ استاد الله دې بخي د بختیار استاد ورو کنارټ ته غول نثار احمد مين نو هغه زما ماما استاد ما دې نه زده کړه کړې ده. زه هر ټول رودن کو دا مې چې دې مهنت نه بغیر یو کار هم نه کیږي بلکې ما چې کله دې ځین ته واغست نو دا ما ته اندازه وا چې ته خو دې ټارګټ کې ماما لکه مطلب چې رز د سې جوړ شم خو دې کار ډېر سخت نو ما دې د غاړې شو اوس دا پروګرام ما کول له سره ما جوړه ټپې کړې دي احمد ګل ماما سره نو ټپه د جوړه کنو نو چاغ څنګه دو کنو چې ما کوله زه غلا شو سټېر د پاسه کنه نو ریکارډینګ وزم نو چې غلا شو نو وسه کې وخه تر اته ما دې داسې نه کنه دا چې کم زه کې ډېر ودري کې دلته کم ودري کې دا کم زه کې چې کم ودري کې دلته ډېر ودري کې خدا دا غصه به کوله مين نم ډک انسان دی نو سمون کې وکم مې اوسه بده غصه وکنو بس ا کمې بیا پوره شي.
I'm sorry.
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د پیښور د یو پیژندلي سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او سندرې اورو. نوموړی وایي د پښتو موسیقۍ ډګر ته نوې نوې داخل شوی وو چې یو سندره خلکو خوښه کړه. وروسته یې ځینې کیسټونه هم مشهور شول او په ټولنه کې یې د یو سندرغاړي په توګه ځان ته ځای پیدا کړ. راهي زیاتوي د پیښور رادیو او ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې او هلته یې لسګونه سندرې ثبت کړې دي. نوموړی د خیبر پښتونخوا هغه سیمې هم را پیژني چې د ده په خبره اوسیدونکي یې غزل او رباعي په مینه اوري.
زما خو ماشاء الله ډېر ایټمونه مشهور دي. زما خو پہلا ایټم چې کوم د بچپنو زه داسې 12-11 سالم او د ساحل صاحب یو کلام ما ویل او راغلی خو خالی خالی لاسونه درغوڅنه. نو دا کلام چې کله ما وویل نو دینه مال الله تعالی ډېر عزت راکو ډېر خلکو ما پہچان پوه شو. بیا داغې نه پس داسې یو البم زما رالو چې هغه پتنګ پروګرام او هغه بیا ډېر هټ لاړ وایي چې زما مشهورې گانې بھی خوب کی میری دلی وا پس ربا نارس ہے کہ ڈیرو جڑے دم دا کلام آگے کی ہوا تو او ای کی او دا اردو یل ٹم ما کرو تو سیک بارو مسکورا او پیر چلے جانا. نو آگے نا دائی ٹم ہم ہوتے ہو دا سے خودے دے بیارا پری باسا استارا پری وا تچرتا او زچرتا استارا دا سے دنے کی آئی کی ڈیرے ٹم ہم ما کرو سا آگا او بتو شٹ شو آگے نا 40-45 البوی ما کری او خوب د کیسټ دور اوس خو ما سره استنه موجوده تقریبا د 50-60 پروګرام ما نتی ټی وی نه کړی. د نذیر ګل استاد کام فورس کې د ماسخان استاد کام فورس کې نکړی دي او داسې الله دی بخي مسافر لالا کام فورس کې نکړی دي. داسې جلال سرحدی شلاغی په کام فورس کې نکړی دي او بلکې د ریډیو نما ډېر کلامونه نه دي کړو خو تقریبا د سدری سلور پروګرام ما د ریډیو نه کړی. ما سره خو ډل کې ګروپ کې امجد ملنګ دی رباب باندې او تبله باندې د تبلی دی ذوالفقار استاد دی. یو مې ماما ویرا سره کې سمګل استاد دارا سری بل کی بوټر زمون یو رور دی د افغانستان دی هغه چې کوم دی فرهاد نوم دی هغه را سری زه خو ډېر زیات دی سری کوټ پله زما تور بلډیم سری کوټ او د فارمولو ته ډېر زما او دا خلک مونږ خوښي او زه به دا ویم چې دغه علاقه باندې زمونږ ماما بس دا بویم چې راج کړی ټول تعلیم یافته خلک دي او پوه خلک دي او خصوصي هغه چې کوم دی دا داستانونه ډېر اوري پر او به بالکل پوهېږي په غزل باندې پوهېږي په مسینګه چې زمونږ د خیبر جنس او د خلک دي د جم خلک دي دا په موسیقي پوي دي د ویسا کله شو دا ویسا ته د ډیر زیات زم راځم زمون ماما به ډیر خوخور زمون والد صاحب الله دی به خای به ډیر خوخول. نو دا غلطه زه چې کوم دې مو بدر زه ته پاتې دي بس
اکبر راہی وای که څه هم پر استاو کې د یو شمیر سندرې د سیمې یوټیوبرانو پر خپل چینل خپرې کړې، خو د اوس هڅه پیل کړې چې خپل چینل فعال او سندرې ورته وخیژوي. نوموړی البته زیاتوي چې د کور له خرچو د سندرو جوړولو لپاره د پیسو بیلول ورته یو څه ستونزمن دي.
زمونږ د ناوخت یو منتفه مټ کوي هغه هر یو یوټیوب چینل دی، دوی د پیسې زیاتې راکوي. 10,000 روپۍ پروګرام ما ترا کوي، هغه کزه یو ټم کوم کدوا زما خوخه ده. چینل زما شته دی، اوس اس میں جوړ کړی دی لګ وخت کیږي، ګل اکبر راہی افیشل. نو زه کوشش هم دا کوم چې د خپل چینل نم شروع کوم، خو بهر حال زاره کلا خرچه او بزان کو د خرچې نه بغیر نه کی هغه هغه خرچه چې کوم خپل چینل ل زکار کوم. ګرانه خدا واده می کړی دی، درې بچی می دي، وخت کی درې وانه دا غوی مدرسې شوې، دا غوی اسکول شو، دا غوی ټیوشن شو. چې کله کله دې ته سوچ وکړم نو زه چې زه به اوس دې خوا ځان دې ته جوړوم که نه، زه به یار دوست پالمه، که زه به د کور خرڅه اچتوم، لکه زه به څه څه کوم، لکه یو کس ته که زه به چینل چلوم، لکه یو کس ته ډېره انتهایي ګران شي. زما ذهن کې ډېر څه شته دی، بل ښه انتخاب کوم. دا اوسني زمونږ کوم ملکان چې دي، نو دې ته زه دا یم چې څنګه انسان ته خپل بچپن یادېږي. ما به لوبې کولې، ما به ګوډیانو ته ټایم ورکولو، ما به شنولو ته ټایم ورکولو، ما به کرکټ ته ټایم ورکولو. نو دغه سې ټایم دی موسیقۍ له هم ورکیو، خپل استاد د ډېر قدر کې، او استاد دې زده کړې کې د فن سره دی هغه شان مینو سره چې څنګه د خپل بچپن کې خپل لوبو سره مینه ساتلې.
تدیونه پسندری جادوګری خبرونه کې موریدونکو د سندرغاړي ګل اکبر راہی د ژوند د هنر په اړه د خبري ووري دي. د خبرونه په پای کې لدی یوې بلې سندري هم خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخمخه.
موجنا د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.